بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته زه عبدالمجید دورانی هرکلی وایم. ګرانو دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې 28 د 2021 میلادي کال د مارچ 11 او د 1442 هجری قمری کال د رجب یا ازبرګ د میاشتې 28 نیټه ده، چې دغه نیټه د مبعث یا پیغمبرې ته د رسول الله مبارک د رسیدو کلیزه ده. نو د دغه نیکمرغه اختر په مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایو. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د صلح د غونډې په باره کې په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سلا مشورو په هکله سیاسي تبصره اورېدل شي. ورپسې د سلامتیا مجله نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د مبعث د اختر په مناسبت یو ځانګړی پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسه، ل یوې لنډې شان دمې ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب ستر لارخود د مبعث لوی او نیکمرغه اختر د نړۍ د ټولو عدالت غواړو اختر وباله. د اسلامي ایران ولس مشر ایرانی ولس د ارادو د جنگ ګټون کې وباله. د رسول الله مبارک د مبعث په مناسبت په پاکستان کې یو پرتمینا او وحدت را مستکون کې غونډه جوړه شوه، او امریکا د طالبانو له مخالفت سره سره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شتون په دوام ټینګار کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مبعث لوی او نیکمرغه اختر د نړۍ د ټولو عدالت غواړو اختر وباله. زمون خبریال رپورټ راکړی چې آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د رسول الله مبارک د مبعث د اختر په مناسبت دغه اختر د ایران او د اسلامي امت د ټولو خلکو د نړۍ ازادي غواړو ته مبارک او وی ویل چې د مبعث اختر د نړۍ د ټولو عدالت غواړو اختر دی. د رهبر ستر مقام زیاته کړه په مبعث کې په داسې یو ورځ د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زړه د ډیر قیمتي الهی امانت خزانه شوه، یعنی د خدای د وحی، او د نړۍ تر ټولو درن مسؤلیت د هغه حضرت په پیاوړو مټ واچول شه چې تر قیامت پورې د بشر د هدایت مسؤلیت دی. آیت الله العظمى خامنئی جوته کړه د توحید معنی یوازې دا نه ده چې انسان په خپل ذهن کې یو عقیده پیدا کړي چې خدای یو دی. د وویل د توحید یو بل مهمه معنی هم شته، او هغه دا چې انسان الهی حاکمیت ومني. رانو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مبعث د نیکمرغه اختر په مناسبت په خپل وینا کې په نرم جنگ کې د دښمن دوه موخې، د واز او نصیحت، د لړۍ ماتول او د حقایقو اپوټه خودل وبلل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د مبعث د نیکمرغه اختر په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د نصیحت کول او د لړۍ بندېدل ډیر خطرناک دی، او د نرم جنگ د افسرانو په توګه ځوانانو ته پکار دي چې د دغه کار مخه ونیسي، اغوی ټینګار وکړ اسلامي انقلاب د بزرګوار امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت او میړانه سره د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لیکا او لارا راژوندې کړه، او په همدې وجه د نړۍ د اشرارو لپر لپسې دښمنې سره مخامخ شوې ده، خو په صراط مستقیم باندې استقامت به دغه دښمنې ناکام کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ایران له اسلامی جمهوریت سره د نړۍ د ظالمانو دښمنه ته په اشاره سره ټینګار وکړ، نن سبا هم اسلامی نظام چې د مستکبرانو د جبهه په تبلیغاتو کې سیاسي اسلام بلل کیږي د هر ډول حمله او دسیسې سره مخامخ دی، ځکه چې توانې دلې د الهي واکمنې د عملی کېدو لپاره حکومت جوړ کړي او د ایران ګران او ستر ولست دینی او اسلامی هویت ورکړي. د اسلامی ایران ولس مشر د ایران ولس د ارادو د جنگ ګټون کې وباله. ولس مشر حسن روحانی د ایران ولس د ارادو په جنگ کې په کامیابی سره وویل، د ایران ولس د ارادو په جنگ کې په کامیابی سره داسې کار وکړ چې د سپینې ماڼۍ واکمنانو په ځلونو د جنگ او زیات نه زیات د باو د سیاست په ماتې اعتراف کړی دی. ولس مشر حسن روحانی نن د شهید د ورځې د درنښت او د شهید فاونډیشن له ملي طرحو د ګټه پورته کونې په مراسمو کې خپلو ناروا ګټو ته د ایران د تسلیمولو لپاره د دښمنانو طرحو ته په اشاره سره وویل، په دې جنگ کې د ایران د ولس ارادي کامیاب شوې. دوی زیاته کړه د ایران ولس داسې کار وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې نوې راغلي واکمنان بیا بیا وایي چې دغه جنگ او زیات نه زیات فشار ماته خوړلې، او د دې مطلب دا دی چې د ایران ولس لویه کامیابی حاصله کړې ده. د اسلامي ایران ولس مشر د رسول الله مبارک د مابعث ورځې ته په اشاره سره وویل، ټول بیا د رسول الله مبارک په شان جذبونکي او پاک اخلاق باید ولرو. د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مابعث په مناسبت په پاکستان کې هم یو پرتمینا او وحدت رامنځته کوونکې غونډه جوړه شوه. د ایرنا خبری اژانس خبر لمخې په دغه دستورو کې چې بیګا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د عمومي منشي صفدر ګیلانی، علامه حیدر علوی، د پاکستان د شیعیانو د مشر علامه سید ساجد علی نقوی، د وحدت مسلمین مجلس د مشر راجا ناصر جعفری او د پاکستان د تکړه عالم دین مفتی گلزار نعیمی په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه. د اسلام وحدت په ټینګښت او له هر ډول فرقه پالنې، اسلاموفوبیا او اسلام دښمنۍ سره د مقابلې لپاره د اسلامي امت په وحدت باندې پکې ټینګار وشو. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو وویل، په مسلمانانو کې فرقه پالنه او تکفیر د اسلام د دښمنانو غوښتنه ده، او په اسلامي وحدت یې ناوړه اغیزه شیندلې دي او له دې ډډه کول ډیر ضروری او حیاتي خبره ده. ګډون کوونکو ټینګار وکړ چې د فلسطین مسله او د غسپېزلي ټاټوبې ازادي د اسلامي امت یو اصلي غوښتنه ده، او له صهیونیست رژیم له هر ډول اړیکو جوړول او یا د فلسطین د مسلمانانو د حقوقو ضایع کول چې د پیړۍ د معاملې په شان مختلفو نومونو سره ترسره کیږي د اسلامي امت او عالمانو لخوا محکوم شوی دی. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند د بنسټګر استاد عبدالعلي مزاري د شهادت د شپږویشتمې کلیزې دستورې په تهران کې ترسره شوې. په دغه دستورو کې د ایران د آزادې اسلامي پوهنتون مشر په ویډیوي توګه وویل، شهید مزاري یو جهادي عالمه، مقاومه او په نستړی کېدونکو مبارزې باوري څېره وه. علاءالدین بروجردي زیاته کړه، شهید مزاري باوري و چې د افغانستان جوړختی تنې بودې ته په پام سره چې له مختلفو قانونو جوړه شوې باید د ټولو ولسونو حقوق خوندي پاتې شي. هغه زیاته کړه، یو آفت چې همیشه په افغانستان کې موجود پاتې شوی له یو بل سره د قانونو شخړې او غلیمانه نظر و. او امریکا د طالبانو له مخالفت سره سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شتون په دوام ټینګار کوي. د اوا خبری اژانس خبر لمخې د امریکای خارجه وزیر پرون دغه هیواد د ملي شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په غونډه کې ویلي، د جو بایدن حکومت تر اوسه د دوه د موافقې په اساس د مې لشپه میاشتې له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو په حق له هیڅ فیصله نه ده کړې. انټونیو لینکن د امریکا د دغه اقدام په توجیه کې ادعا وکړه چې بایدن غواړي جنگ پای ته ورسوي چې دغه هیواد ځواکونه افغانستان پریږدي او ډاډ حاصل کړي چې دغه هیواد به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. د امریکایي مقام دغه خبره په داسې حال کې دي چې د سیمې د مسایلو کارپوهان په دې باور دي چې واشنگټن د نورو نړیوالو موافقو په شان د قطر د موافقې په خلاف ورزي سره په افغانستان کې د جنگ ترهګري او د نشه یي موادو د قاچاق د پراختیا او د سولې د مذاکراتو د بهیر د تمیدا عامل ده. د دوه په موافقه کې امریکا ژمنه کړې و چې لراتلونکو مې میاشتې نه له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، خو اوس یې له دغه خبرې شاتک کړي او افغانستان یې د جنگ په ډګر بدل کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
رانو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د سولې د غونډې په باره کې په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د خارجه وزیر د سلام مشورو په حق لده نو پام ورته وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان له خارجه وزیر سره په کتنه کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر او دغه هیواد د ځینو نورو مقاماتو ته د ماسکو د سولې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د دیمیتری ژیرنوف په وینا په دغه غونډه کې چې د مارچ په 13 ترسره کیږي او هدف یې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو اترو چټکول دي چې د یوې موافقې او د جنگ د ختمېدو سبب شي. دا په افغانستان کې د سولې په 44 دریمه غونډه ده چې په ماسکو کې د روسیې په قربتوب جوړیږي. لدې سره په یو وخت د موقته حکومت د جوړولو لپاره د افغانستان په دولت د امریکا فشارونه هم زیات شوې دي چې دا مسأله په افغانستان کې د ډیرو کسانو د غبرګون سبب شوې ده. په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغان خارجه وزیر کتنه په داسې حال کې کیږي چې لدې مخکې د موقته حکومت د جوړولو په حق له د افغانستان په چارو کې د روسیې د استازي زمیر کابلوف خبره د افغان چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې دي. کابلوف ادعا کړی چې د افغانستان د مسئلې نهایی حل د انتقالي حکومت جوړول دي او د په وینا طالبان باید په راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. د انتقالي یا موقته حکومت جوړول هغه انتخاب دی چې امریکا او روسیه یې دم ګړې ملاتړ کوي او د مذاکراتو له بندونه د وتلو لارې ګڼي. په داسې حال کې دي چې طالبانو د لنډمهاله حکومت جوړول رد کړي او په دغه هیواد کې د اسلامي امارت په جوړولو ټینګار کوي. له طالبانو سره د افغان حکومت اختلاف د قدرت ډګر ته د ننوتلو د څرنګوالي په سر دی. افغان حکومت په دغه هیواد کې د لاسته راغلو بریاو من جمله جمهوریت او اساسي قانون په ساتلو ټینګار کوي او د انتخاباتو له لارې قدرت ته د طالبانو رسیدل یوازنی روا لار ګڼي. په داسې حال کې چې طالبان د جمهوریت د اصل په ردولو او له هر ډول ډیموکراتیک سیستم سره په مخالفت کولو سره د اوسنی حکومت د څنګ تکېدو او د اسلامي امارت د جوړېدو غوښتونکي دي. اسلامي امارت د جوړولو د طالبانو دولتي ماډل کې ولس په حکومت کې د خپل برخلیک په ټاکلو کې د دخالت حق نه لري. دا مسأله په کابل کې د خلکو د لاریونونو سبب شوی چې د جمهوریت د اصل ملاتړ او له اسلامي امارت سره مخالفت کړی دی. په داسې حال کې چې طالبان یوازې د اسلامي امارت له لارې قدرت ته د رسیدو په فکر کې دي، د سولې په مذاکراتو کې د حلو ځلو نتیجې ته رسیدل ډېر لرې ښکاري. په عین حال کې د امریکې لخوا د نوې موقته یا مشارکتي حکومت د جوړولو طرحې حالات لا پسې پیچلي کړي دي. د روسیې او امریکا دولتونه په دې باور دي چې که موقته حکومت جوړ شي او د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چارو واګې په لاس کې واخلي نو په بین الافغاني مذاکراتو کې راغلي بندون به ختم شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان له سره له انتخاباتو او د دولت د ارکانو په ټاکلو کې د ولس له رول سره مخالف دي او یوازې داسې حکومت غواړي چې مشر یې یو امیر وي او ټول هر څه د هغه په لاس کې وي. د افغانستان خلک باور دي چې د امیر محور حکومت په شان نظامونه په افغانستان کې د ډیکټیټرشپ او استبدادي حکومتونو لپاره لار هواروي. داسې حکومت چې امیر پکې مادام العمر مشر او چلوونکی وي. د تهران رادیو خوګو مینوالو د مبعث د اختر په مناسبت تاسو ټولو ته یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره د خبرونې په دوام کې د سلامتیا د مجلې اوریدلو او ورپسې هم د مبعث په حق له د ځانګړي پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
د روغتیا مجله
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو حامد سیما بستاسو خدمت حاضر شوه. څو د روغتیا د خبرونې و 50 برخه ستاسو خدمت وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. خوګو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د روغتیا په خبرونه کې موږ تاسو ته د بیلابیلو ناروغیو د نښو نښانو مخنیوي او درملنې په اړه معلومات درکوو، خو د روغتیا د خبرونې په دغې برخه کې غواړو چې په خو پورې د اړوندو ناخوالو په باب درسره وغږیږو. بېخوابي یا خوب ورکیدل د خوب یو څرګنده ستونزه بلل کیږي او د خوب پر مهال رامنځته کیږي، یعنی ناروغ ته په اسانۍ سره خوب نه ورځي او یا هم که خوب ورشي نو ویده کېدلی نشي. د بېخوابۍ لاملونه او نښې نښانې مختلف ډولونه لري. بېخوابي هم په خوب کې د ناارامیو سبب ګرځي او هم په ورځې کې ځینې نښې رامنځته کوي. بېخوابي د ژوند په ټولو اړخونو باندې منفي اغېزې شیندي، په فیصلې باندې بدې اغېزې شیندي او د ناروغ ټولنیزو اړیکو ته تاوان رسوي. په اکثرو موردونو کې په بېخوابۍ باندې اخته ناروغان خپل د ژوند کیفیت ډیر ټیټ ګڼي. که په وروستیو درو میاشتو کې له بېخوابۍ څخه ځورېدلی یي نو باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. د اعصابو ناروغان زیاتره له بېخوابۍ څخه ځورېږي. بېخوابي دوه ډولونه لري، لنډ مهاله بېخوابي او مزمنه یا اوږد مهاله بېخوابي. لنډ مهاله بېخوابي تر درو میاشتو پورې دوام کولی شي او څه د پاسه 15% ناروغان له دغې ډول بېخوابۍ څخه ځورېږي. اوږد مهاله بېخوابي هم بیا په اونۍ کې درې ځلې رامنځته کیږي او لږ تر لږه تر درو میاشتو پورې دوام کوي. د اعصابو 10% ناروغان له دغه ډول بېخوابۍ هم ځورېږي. په مختلفو ناروغانو کې د بېخوابۍ نښې نښانې مختلفې وي. په تمرکز کې ستونزه، په زده کړې کې کمزوري، زر په غوسه کېده، د ورځې په جریان کې خوب ورتلل، د انګیزې نشتون او نهیلیتوب د بېخوابۍ له عواملو څخه بلل کیږي. ځینې مزمنې ناروغۍ لکه ارتروز، سردرد، سالنډۍ، د تایروډ زیات فعالیت، د معدې ستونزې، د مغزو سکته، نفسیاتی ستونزې او د ځینو درملو استعمال هم کولی شي د بېخوابۍ عارضه رامنځته کړي. د بېخوابۍ د لامل د تشخیص لپاره ډاکټر ستاسو څخه غوښتنه کوي چې د دوو اونیو لپاره خپل د خوب پورې اړونده ټول جزئیات ثبت کړئ. په دې توګه ډاکټر ستاسو د خوب له عادتونو سره بلدیږي. ډاکټر صاحب له یادو معلوماتو څخه په کار اخیستلو سره کولی شي ستاسو د بېخوابۍ لامل وپیژني او مناسب درمل درکړي. خوګو دوستانو، هر هغه درمل چې ناروغ استعمالوي باید په اړه یې ټول معلومات خپل ډاکټر ته ورکړي. دغه راز که په کومې پیښې او مشکل کې سوچ کوي او یا هم سټرس لري نو باید ډاکټر ته یې ټول حالات وښيي، څو هغه د ناروغ د نفسیاتي ارزونې لپاره هم کافي معلومات ولري. که ډاکټر فکر وکړي چې ستاسو د بخوابه لامل کومه فزیکی ستونزه ده، نو هغه بیا تاسو ته د وینې معاینات ترکوي. که ډاکټر په یادو معایناتو یا ټیسټونو سره تشخیص نه وکړی شي، نو ممکنه ده ستاسو څخه د خوب ټیسټ واخلي. د بخوابه د درملنې څرنګوالی د هغه په لامل پورې تړلی دی. ډاکټر د اوږدمهاله بخوابه د درملنې لپاره له ترکیبي درملو څخه کار اخلي. هغه درملې چې خوب زیاتوي په علمي ژبه کې ورته هیپنوټیک ویل کیږي. په اکثرو موردونو کې اوږدمهاله بخوابي یوازې د ناسمو عادتونو په اصلاح سره ښه کیدلی شي. د خوب روغتیایي اعتبیاوې داسې یو لړ مسلو ته ویل کیږي چې د خوب پر مهال باید ورته پام وشي. په ځینو موردونو کې خوب پر مهال د ډول ډول سوچونو او فکرونو پیدا کېدل هم د بخوابه سبب ګرځي، چې هغه بیا په سپیچ تھراپی یا د نفسیاتي پیژان سره د خبرو للارې خکیدلی شي. د څېړنو په اساس ورزش یا سپورت تر هر څه زیات د بخوابه په درملنه کې اغیزمن کېدلی شي، او دغه راز تاسو د خوب کیفیت هم زیاتولی شي. خوب یوازې د ورځنی ژوند څخه یو بیلونکی عمل نه دی، بلکې داسې یو مهم فعالیت دی چې هر ورځ ستاسو فکر او بدن ته نوې ژوند وربخي. زیات داسې کسان شته چې د شپې په آرامه خوب نشي کولی، خو د اکثرو کسانو لپاره خوب یو طبیعي ورځنی پروسه بلل کیږي. هغه کسان ښه خوب کولی شي چې د ژوند ښه عادتونه پکې وي، یعنی هغه لاملونو ته پاملرنه کوي کوم چې د خوب په کیفیت باندې اغیز شیندي. د خوب روغتیایي مسلې د انسان له سلامتیا سره تړاو لري. د روغتیایي چارو ماهرین د ښه خوب لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي. له خوبه تر مخه له سپورت یا داسې فکري فعالیتونو څخه ډډه وکړئ. د ورځې هم باید په خپل وخت آرام وکړئ. د خوب لپاره یو منظم پلان ولرئ. له اندېښنو څخه ډډه وکړئ. که خوب نه درځي، نو له بسترې پاڅئ. تیزه رڼا مو خوب درخرابوي. له ویدېدو څخه مخکې د لمسوونکو توکو لکه سیګرټ، نسوار، چای او قهوې له استعمال څخه هم ډډه وکړئ. د خوب ځای مو باید آرام او تاریک وي. یوه بله مهمه موضوع پر وخت ویده کېدل دي، یعنی ناوخته مه ویده کیږئ، ځکه اکثره هغه کسان چې د شپې له اوو ساعتونو څخه کم خوب کوي د زیاتو نفسیاتي او جسمانی ناروغیو سره مخامخیږي. د روغتیایي چارو د ماهرانو په باور هر کس باید د شپې لږ تر لږه له اوو ساعتونو څخه رانیولې تر اتو ساعتونو پورې خوب وکړي. که څه هم د غرمې خوب تر یوه حده ګټور دی، خو په ځینو موردونو کې د شپې د خوب کمیت ډیر کمولی شي. خوږو دوستانو، هغو کسانو ته چې د ورځې مهال له خوا ویده کیږي، ممکنه ده د شپې په اسانه خوب ورنشي. د څېړنو له مخې د ورځې خوب که په لږه اندازه وي نو ګټور وي، او د شپې خوب ته هم کوم تاوان نه رسوي. هغه کسان چې په منظمه توګه سپورت یا ورزش کوي د شپې ښه ویده کیدلی شي. کوم کسان چې ورزش یا سپورت نه کوي باید له خوبه مخکې نرمښت وکړي. هغه کسان چې د خوب نه مخکې د خپل کار او کسب په اړه فکر کوي او یا هم د بلې ورځې لپاره پلانونه جوړوي، نو په سختۍ سره ویده کیدلی شي، ځکه چې فکرونه او سوچونه د ویښ پاتې کېدو سبب ګرځي. نو د خوب د روغتیایي اصولو په اساس باید د ویده کېدو پر مهال له سوچ او فکر کولو څخه ډډه وشي. که یوه پیښه یا کومه موضوع مو د پریشانه کېدو سبب شوی وي، نو ښه ده چې بسترې ته له تلو مخکې کتاب ولولئ او یا بل داسې کار وکړئ چې پامو بل پلو شي. له خوبه مخکې بسترې ته ورتلل او زیات پکې پاتې کېدل هم د خوب د ورکېدو او دغه راز د خوب د کیفیت د کموالي سبب ګرځي، څړنې خي چې ځینی خوراکي توکي چې پر هاضمه بد اثر کوي هم کولی شي د خوب د ورکېدو سبب وګرځي. نوشابه، چای، قهوه، چاکلیټ او ځینی د درد ضد درمل د شپې د نارامیو سبب ګرځي. خه خبره دا چې خوب نه مخکې له حد نه زیات خوراک ونه کړی شي. د ماهرانو د سپارښتنو له مخې باید د شپې مهال لږ خوراک وکړي او له زیات څښاک څخه هم ډډه وشي. د شپې د میتیازو لپاره راولاړ نه شي. که کوټه له حده زیاته ګرمه وي هم په خوب ناسمې اغیزې شیندي. نو ښه ده چې د خوب کوټه مو لږه سړه وي او څراغ مو هم بند کړی وي. بله دا چې ساعت مو هم باید سترګو ته نه وي، ځکه چې ساعت ته دم ګړی کتل خپله د خوب د ورکېدو سبب ګرځېدلی شي. خوږو دوستانو، د خوب د ورکېدو او د خوب د نه راتلو د علتونو په باب زموږ ملګري له یوه تکړه ډاکټر ښاغلي ډاکټر احمدي صاحب سره یوه مرکه کړي چې په دې شیبو کې د اورېدو بلنه درکوو او همدې سره زموږ د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. نو سوکاله ژوند هم درته غواړو.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا د ټکنالوژۍ له ودې سره سم او د مختلفو ټلویزیوني چینلونو، فلمونو او سوشل میډیا په راتلو سره اکثره خلک په تیره بیا ځوانان د شپې تر ناوخته پورې ویښ پاتې کیږي، چې دغه مسله د بېخوابۍ او یا هم د خوب د کیفیت د راکمېدو سبب ګرځېدلی دی. ډاکټر صاحب، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د بېخوابۍ عوارض څه دي او باید او څومره باید جدي ونیول شي، مهرباني.
زباید د دې ټکی یادونه وکم چې د بدخوابۍ او د ناوړه خوب مسأله یو ډېر مهمه، جدي او اغیزناکه مسأله ده په ژوند کې او زموږ په روغتیا او سلامتیا کې. په عام طور باندې زه د دې ټکی یادونه وکم، کله چې موږ یو منظم او طبیعي او نرمال خوب نه لرو، هغه د شپې خوب، دا په کلي طور باندې زموږ د بدن د فیزیولوژي او د زموږ د بدن د میټابولیزم د ګډوډېدو سبب ګرځي. د بدن مختلف ارګانونه، مختلف اعضاوي او سیستمونه د بدخوابۍ په خاطر د ګډوډۍ سره مخامخېږي. په عام او په کلي طور باندې که زه د هغو یادونه وکم، مثلا زموږ د زړه او قلبي مشکلاتو اندازه په زیاته اندازه زیاتوالی مومي. هغه کسان چې د اوږدې مودې لپاره په هر دلیل او په هر بهانه سره دوی بدخوابي لري او ناوړه خوب لري، د قلبي او عروقي مشکلاتو او ستونزو سره مخامخېږي. د سږو او د ریتینو مشکلات د دوو کسانو د ژوند د سږو او ریتینو مشکلات کولای شي چې په دوو کسانو کې زیات شي. بل مسله دا ده چې مشکل چې د بدخوابۍ د مشکل سره مخ یو د اوږدې مودې د فارې نه په کرونیک او د اوږدې مودې د فارې، زموږ د بدن دفاعي او ایمیونټي سیستم ضعیفېږي، ناتوانېږي. د بدن د ایمیونټي سیستم، د دفاعي سیستم تضعیفېدل او ناتوانه کېدل، خو موږ په دې پوهېږو چې د انسان د فارې د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو زمینه ګرځي. خپل اته دغه واکسین چې موږ اوس خبره قرباني وکړه، مخکې په تیرو خبرو کې دا واکسین هغه اغیز او اثر په هغو کسانو کې چې د بدخوابۍ حالت او شرایط لري اثر او اغیز یې کمیږي. نور مختلف ناروغتیاوي، وایروسي، باکټریایي او اپونتی ناروغتیاوي په هغو کسانو کې چې د هغوی د بدن ایمینی او د ایمیونیټي او دفاعي سیستم ضعیف وي، خو د دغو ناروغیو زمینه ورته برابرېږي. نو مهم بل خطر دا دی چې د بدخوابۍ په خاطر زموږ ایمیونیټي او دفاعي سیستم د بدن ضعیفیږي، د ژوند کیفیت ګډوډ کیږي. هغه کسان چې د بدخوابۍ حالت لري، دوی په خپل شغل او کسب و کار کې په ژوند کې دوی د ځینو اختلالاتو او د ځینو مشکلاتو سره مخامخیږي. د بدخوابۍ مسله په سایکوټیک او سایکولوژیکو برخو کې د ډیپریشن، افسردګۍ، خپګان او د تشویش او د مختلفو استرسونو سبب ګرځي. هغه کسان چې د بدخوابۍ حالت لري، دوی په ژوند کې پر خپلو کارونو، پر خپلو درسو، پر سبق او پر نورو کارونو باندې دوی تمرکز او غور نسی کولای. دوی د حافظې او د ذهني مشکلاتو سره مخامخیږي. د بدخوابۍ په خاطر ډیر کسان دوی د عصبانیت او خشکیت حالت پیدا کوي. هغه د ریاکشنونه په ژوند کې د هغوی ډیریږي. په ډیرو جزئي مسایلو باندې د دوی هغه آرامتیا او هغه عادي حالت له منځه ځي. بل مهم مشکل د وزن او د بدن د وزن زیاتوالی دی، د چاغېدو سبب ګرځي، او همدارنګه د سترګو او د دید او لید او د بینایۍ د مشکلاتو سبب ګرځي. د بدخوابۍ مشکل کولای شي د انسان د لپاره په روزمره ژوند کې د سر درد زمینه رامنځته کړي، د سر ترخی او سرګیجی او ګنګسیت حالت رامنځته کړي. نو که چېرې زه د دې ټولو مسایلو یادونه وکړم، کولای شو ډیر وخت به پکې نیسي، خو زه دومره ویلی شم چې د بدخوابۍ مسأله په هر دلیل او په هر بهانې سره هغه زموږ د ژوند ډیر مختلف څانګې، څه په روحي او عصبي لحاظ او څه په جسمي لحاظ، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخوي. او په خواشنۍ سره زه باید دې ټکي یادونه وکړم چې اوس په ځوانانو کې او په مختلفو پرګنو کې د بدخوابۍ او د ناوړه خوب په خاطر موږ د زیاتو جسمي او بدني ناروغیو، د مختلفو عصبي او روحي او سایکولوژیکو مشکلاتو او ستونزو سره مخ یو، چې خلک په مختلفو دواو باندې د مختلفو معالجوي اقداماتو په خاطر دوی غواړي چې هغه خپل عادي حالت ترلاسه کړي، مګر هغه سرچینه د دې مشکلاتو، د دې جسمي او روحي او عصبي مشکلاتو، د بدخوابۍ او د ناوړه خوب مسأله ده چې باید په ډیر دقت او په ډیر واقعا هغه جدي تور باندې دغه مسلې ته پام وسي. او موږ باید کوشش وکړو چې په ټولو پرګنو کې، یعنی د ماشومانو نیولې بیا تر سپینسرو او سپینجرو پورې، په ټولو پرګنو کې موږ باید کوشش وکړو چې یو طبیعي خوب ولرو، او په مناسبه اندازه او په کافي اندازه په شواروز کې یو مناسب خوب ته توجه ولرو، چې د سلامتیا او روغتیا یو بنسټیز مسأله.
مبعث مو مبارک شه.
د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې ولسمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اس لا کلیز سره برابر ده، چې نه یوازې اسلامي نړۍ بلکې د ټول بشریت لپاره یو غوره ورځ ده. دغه ورځ د درست بشریت په تیر بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام زه فاطمی لخپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
که صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي بخده نو دا دنیا کل جهان د محمد پروی پیدا شو محمد دے د تمام جهان آبا نبوت په محمد باندې تمام شو نشتا پس له محمد انبیا ک نبی دے ک ولی دے ک آسی دے ک نبی دے ک ولی دے ک آسی دے محمد دے د همه واړو پیشوا کرنا دا پیروی دا محمد دا کرنا دا پیروی دا محمد دا گننشتا پا دنیا بل رنا محمد دا بیچاره او چاره گرده محمد دا بیچاره او چاره گرده محمد دے هر درد من لرا دوا زر رحمان دا محمد دا در خاکروبیم زم رحمان د محمد د در خاکروبیم کم خدای نکړه ل دې درا جدا اقرا ولولا د خپل پالون کی پنامه هغه پالون کې چې ته او ټول انسانان یې وو پنځول ولولا او هغه بستر تو یاد کړه هغه ذات چې تاته لوستل در زده کړل. عزیزانو دا جمله هغه وخت پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولستل شوې چې هغه لیک او لوست نشو کولای په لړزانه او اندیښمن غږ یې وپوښتل ولولم څنګه ولولم زه خو لوستې نشم. په هغه رازدار شپه کې د نور غره جنوبي څنډې د سپوږمۍ په تتې رڼا کې ځلېدلې مکه او خواوشا یې په خوږ خوب اوده وه او په هر ځای درنه چوپتیا خپره وه. په دغه رازدارو شیبو کې ناڅاپه په آسمان کې ناشنا شان او برېښنا وزمه رڼا وځلېده او د خدای د حبیب مخې ته افق څرګند شو. هغه په خپل روح او بدن کې لړزه احساس کړه. ته وا د محمد روح ډېر لوی ظرفیت پیدا کړی و. ناڅاپه د رسول الله مبارک د سترګو په وړاندې یو برمناک او پرتمین مخلوق سرګن شو. حضرت محمد به چې د آسمان په هر لوري کتل هغه به یې لیده. هو هغه بل څوک نه و، د خدای پرښتہ جبرائیل و. جبرائیل ورنږدې شو او محمد یې په غیږ کې ونیو. بیا یې ورغږ کړ، ای محمده ولوله
ولوله د خپل پالون کې پنامه چې نړۍ وپنځوله ام هغه ذات چې انسان لچک ویني پیدا کړ ولوله چې پالون کې دی تر ټولو لوی دی هغه چې په قلم سره یې تعلیم ورکړ او انسان ته یې هغه څه چې نه یې وو زده ور وښودل او محمد چې ټول ځان یې آسماني مینې او ولولې نیولی و له هغه ملکوتي مخلوق سره غژمله لوستل پیل کړل. هغه روحاني غږ یو ځل بیا په فضا کې انګازه وکړه او د محمد په زړه کې کچیناست. ای محمده، ته د خدای پیغمبر یې او زه یې پرشته جبرائیل یم. د رسول الله مبارک په ټول وجود عجیبه شان احساس خپور شو. تند ګرمۍ بدن سوزاوه، خو وږی له هیجان لړزېدې. لزای د پاڅېدو تابیه وکړه، خو لکه چې توان یې نه درلود. په دغه ولولناکو شیبو کې نړۍ نه وه خبر چې د مکې امین حضرت محمد مصطفی په پیغمبرۍ گمارل شوی دی.
لا دغه عظیم پیښې ورسته محمد د هرا لسمه سره ووته. ستورو لا پټ پټونی کول او نری میاشته د مکې ښار ته زیره وه.
خو لدغه غلی چوپتیا شاته یو نوی غورزنګ پیل شوه او د نړۍ په کالبوت کې یو نوی روح پوک شوه وو. محمد صلی الله علیه و علیه وسلم روح خدرانه ګامونه پورته کړل. هغه د خپل امن کور په فکر کې وو چې یو څو شیبه دمه وکړي او دا لوی راز خپل همدمه خدیجه ته وایي. نو ګامونه یې د کور په لور ګړندې شول. عزیزانو، کله چې بیبی خدیجه ور پرانست، د محمد په تورو او نافذ سترګو کې ځانګړې ځلا ولیدله. د هغه ځلاند څیره نوره هم راښکونکې شوې وه. بیبی خدیجه محسوسه کړه چې ضرور کومه خاصه پیښه شوې ده. حضرت محمد له یوې ګړې دمې وروسته هغه څه چې لیدلی وو بیبی خدیجه ته وویل. د بیبی خدیجه په زړه طوفان شانته راغی. پاسیده او د خپل اوخیار تربور ورقه بن نوفل کور ته لاړه او کیسه یې هغه ته بیان کړه. ورقه بن نوفل ویل، کدا پیخه چې دی وویله پیخه شوی وي، نو پوشه چې محمد د خدای پیغمبر دی. هغه ته ووایا چې په خپل کار کې ثابت قدم اوسه. بیبی خدیجه په ډېرې خوښۍ سره د کور لاره ونیوله، په داسې حال کې چې زړه یې قرار او باور موندلی وو او محسوسه ولی چې له دې وروسته له محمد سره د ملګرتیا دنده د هغې په غاړه اچول شوې. ور یې پرانسته، د خدای رسول ته یې مخ کړ او په ډېره مینه یې وویل، السلام علیکم یا رسول الله، سلام دی وي پر تا اے د خدای رسوله، اے محمده، په هغه چا قسم چې د خدیجې ځان یې په لاس کې دی، دا ستا د کړاوونو او پرهیزګاریو انعام دی. او خدیجه لومړی ښځه وه چې په هغه یې ایمان راوړ. په تیارو د رڼا د بری او د انسانانو د بیا ژوندې کېدو ورځ او بعثت دی، تاسو ټولو ته مبارک وي.
دوستانو، د بعثت په زمانه کې نړۍ په ګډوډیو کې ډوبه وه. د خرافاتو او ناپوهیو دودېده د انسان ارزښت له منځه وړی و. انسانان له لومړیو حقوقو بې برخې وو. په حجاز کې به ښځې د خپلو پلرونو او میړونو او یا مشرانو زامنو مال ګڼل کېده او هغه به یې په میراث وړلی. په دینی مراسمو او دستورو کې به داسې څه کېدل چې انسان یې تصور هم نشي کولای. په ځینو قبایلو کې د لونو ژوندي ښخولو به بوژنوونکې صحنې پنځولې لیدل کېدل. به چې یوه معصومه او له دنیا ناخبره لور لګیا ده له خپل پلار سره د قبر په کیندلو کې مرسته کوي او د خپل پلار له سره دوړې او خولۍ پاکوي، او بیا به څو شیبې وروسته همدغه جنۍ ژوندۍ د همدغه پلار په لاس په ګور شوه. ظلم او سخت زړوالی د ټولو قبیلو مشترک ټکی وو او د هغو خلکو په سینو کې د کاڼي زړونه درزیدل چې په خپله به یې هم د کاڼو او ستورو عبادت کاوه. په ځینو نورو سیمو کې بیا د انسانانو وژل او د معزولو شویو پاچاهانو او شهزادګانو ړندول په خپلو سیاسي سیالانو د برلاسي لپاره یوه عادي خبره وه. د آسمانی اجرامو لکه لمر، سپوږمۍ، ستورو، ډول ډول حیواناتو او انسانانو عبادت هغه لوی خندونه و چې له هغوی تیرېدل او د عقلانیت په لور ځغاستل ګران کار ښکارېده. په دغه هر اړخیز بحران کې حضرت محمد نوی دین راوړ او د اصلاح بیرغ پورته کړ. د مکه یو استوګن وای د خدای پیغمبر می ولیده چې خلک د بوتانو له عبادت منع کول او ورزنې غوښتل چې د یو خدای عبادت وکړي چې ورژغورل شي، خو ځینو به ورپورې خندل او چا به پرې خاورې او خشاک اچاوه، ځینو به ورته لاخ کنځلې کولې. په دې وخت کې یوې ترهېدلې نجلۍ د اوبو لوښی راوړ. پیغمبر په لوښی مخ لاسونه ووینځل او ورته یې وویل، لور مې غم مه کوه، د صبر لمنه ونیسه او د خپل پلار له مغلوبېدو مه وېرېږه، بری د خدای د دین دی. بل ورځ رسول الله مبارک په جماعت کې خلکو ته وینا کوله، وی فرمایل: ای خلکو، د یو بل د حقوقو خیال ساتئ، راستي خپل کړئ او پر یو بل ظلم مکوئ، د گاونډي حق ورکوئ، یو موټی اوسئ او له تفرقې ډډه کوئ. په دې وخت کې ځینو خلکو چکچکې پیل کړې چې د پیغمبر غږ د خلکو واګونو ته ونه رسیږي. بیا یې په ډېرې مسخرې سره وویل: ای محمده، خدای دې نور څه ویلی دی، ووایه چې موږ هم وخاندو. خو حضرت محمد په ډېر قرار او صبر او له مینې په خړوب زړه د دښمنانو زورونو ته بې پامه د خدای در ته لاسونه پورته کړل او وی ویل: ای خدایه، دا خلک په نیغه لاره کړه، لار ورته وخیه، دوی نه پوهیږي.
حقیقت کې د رسول الله مبارک د بعثت اصلي موخه د انسانانو هدایت او ژغورنه ده. د خدای د رسول بعثت د جهل، شرک او د نورو په حقوقو د تیری په چاپیریال کې ډیر لوی انقلاب راوسته. له همدې امله پوهانو د رسول الله مبارک د انسان په تاریخ او ژوند کې تر ټولو د لوی معرفتي، ارزښتي او ټولنیز انقلاب سرچینه ګڼلې ده. هغه حضرت د ژوند په وړو او لویو ډګرونو کې لکه دنیا، آخرت، مسؤلیت، فرض، اقتصاد، سیاست، اخلاق او معنویت کې د انسان لپاره حل لارې وړاندې کړې. د خدای رسول د انسانیت، عدالت او عقلانیت په وړاندې کولو سره انسان ډېرې ښې لارې ته هدایت کړ. د قرآن مجید په تعبیر د پیغمبر بعثت انسان ته یو نوې لار پرانستله او هغه د ظلم او ناپوهۍ له تیارو د رڼا او روشنایۍ په لور هدایت کړ. د احزاب سوره په 23 آیت کې راغلی دی: هغه دی چې په خپله او پرښتې پر تاسو، یعنی مؤمنانو، سلام او درود استوي چې تاسو له تیارو رڼا ته بوزي. په دغو تیارو کې هغه ټولې تیارې شاملېږي چې د نړۍ په سویه د انسان په ژوند کې پیدا کیږي، لکه د شرک او کفر، جهل او ظلم، بې عدالتۍ او توپیر، له اخلاقو لریوالی، ورور وژنه، کک فهمی او داسې نورې تیارې چې د مادیاتو د غلبې په وجه ورسره انسان مخامخېږي. ویلی شو چې نننۍ نړۍ د مانوي تشۍ او هغو زیاتو اخلاقي ستونزو له امله چې د نن پیر انسان ورسره مخامخ دی، تر هر وخت زیات د الهي پیغمبرانو ښوونو ته اړتیا لري. نن سبا د تیر وخت په پرتله هیوادونه یو څه غوره او بشپړ قوانین لري، خو تجربه ښودلې ده چې د انسان قوانین د هغه د روحي ستونزو د حلولو لپاره کافي نه دي. نن سبا ټولنیز، اقتصادي او امنیتي حالات تر بل هر وخت زیات ستونزمن دي، او دا چاره د زیاتیګرو او کبرجنو قدرتونو د سلطې پایله ده. له بلې خوا په اوسمهال نړۍ کې په نبوي پیغام او الهي تعلیماتو د پوهېدو لپاره د انسان وړتیا هم تر پخوا زیاته شوې ده، او هر څومره چې علم او ساينس پرمختګ کوي، د اسلام پیغام نور هم پراخیږي، او هر څومره چې زورواکان او نړۍ خواران د انساني احساساتو د ځپلو او د انسانانو د تسخیرولو لپاره لخپلو حیواني وسایلو کار اخلي، د اسلام رڼا نور هم ځلیږي او انسانان نور هم د اسلام تعلیماتو ته تګی کیږي. عزیزانو، نن سبا هم په ختیز او هم لویدیز کې د اسلام پیغام ته چې د توحید، مانویت، عدالت او د انسان د کرامت پیغام دی، د انسانانو د تند نخې تر بل هر وخت زیات ښکاري، او انسانان په خپلو لویو پاسونونو او انقلابونو سره ښیي چې د مانویت او هغو اخلاقو تګي او اړمندي چې یوازې د انبیاو په تعلیماتو کې موندل کیږي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، خپل وینا په دې خبرې سره پای ته رسوو چې رسول الله مبارک د خپل بعثت او په پیغمبرۍ د ګمارل کېدو هدف په نړۍ کې د اخلاق و بشپړتیا ګڼي او فرمایي: انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، زه د اخلاقو د بشپړولو لپاره مبعوث کړی شوی یم. دا هغه زموږ د مادي نړۍ ورکه شوې کړی ده چې د خدای ورستی استازی بشریت ته ډالۍ کړی ده. دوستانو، په همدې دعا سره چې خدای تعالی موږ ته هم د هغه د حضرت په لارښوونو د تک توفیق را په برخه کړي، ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.